هر ورځ به لپخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی آزادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوي. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
خیلی کوشش میکنم که خود قوی تر
بگیم. موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو. سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو. له همدې امله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
د یو کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي، د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوي. د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوي، سهیلا حیدری آزادي راډیو ته وویل چې خوري له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي. موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو، خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي، خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، 350 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14 د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه، د آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي. د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړ. د دې د هنر په اړه مې استاد نجیب منلې پوښتله.
ما د دې لیکوالی لیکنه په خو هم لستی وی، اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بیرته ترې حاضره تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکو. د چاپېریال په اړه مو د یو کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلي.
یو نفر باید ذکر کړم چې افغان او څوک بل افغان دی.
رسام محمد الله مسعود وای
درې ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد از ما ولې درد چې دا دغه زه پرسم کې خوره اندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته.
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي.
او د نورستان د دوو لارغونو رب النو نقلونه درته کوم.
د کلشق قبیلو دوی ربونه و اند او د کچی قبیلو ربونه و د گویش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه اتیا کلن ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزې ارزښت لس میلیونه سویډني کراونه کیږي چې له څه کم یو میلیون امریکایي ډالرو سره برابر ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرد نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي، همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهم لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستینلی کم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه خپلې کړې دي او 12 میرمن واخیستې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی پنځه جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینا سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړې دي، له فرانسوي ژبې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړې دي. دای د اخلي ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوال لیکنې په خوا هم لوستې وي تقریبا د نن نه ډېر کاله په خوا، او بیا مې ریکړې وي. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بیرته ترې حاضر تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېشت کاله پرلپسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د
جایزې
والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو ویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپل د خپل لیکلو په سبق کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په امدې برخه کې د اغلې ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپور نه ولیدل، په هغه کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د سنتای تاسو ویل ډیره دقیقه او ډیره ښکلې ژبه ده، ډیره ساده ده. یعنی د په ډیره سادهګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې صرف کې چې د خواسن هم دغسې دي. رښتیا هم په هغه کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړی شوې و. ټی اس الیوت امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبی نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنر یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یو کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي، نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کرکتونکې کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی را سره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درکو خپل ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلي موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په ونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یو برخه کې د وویل
ټی اس الیکس کله دا نظر وړاندې کو دی وایي کله موږ احساسات استفاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په شعر کې، باید خپل احساسات لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوس وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړو. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس ما یو سوک راغی قهرجان سړی راغی دا شیشای لامات بلکې دا وخه وکته وایس یو قهرجان سړی راغی شیشای ماته کړو توندې خبرې کول دا کلمو یو انتزاعي مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستون کې نه درشه دغه لستون کې احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داس ویلس کرس شیشا ماته سو ورو مې کتل سړی سترګې سره رګونو ډکې لخلې لاړې باندې دي دا شی یو تصویر پیدا کو دې تصویر یو حرکت پیدا کو دا خپل لستون کې احساسوي کته ورته ونه وایم چې دا قهر جنو بلکې دا قهر حالت خپل لستون کې درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې کیسه د بې ځای وشتېدو له خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولې دی او همدا منل صفت لستون کې ته مسله روښانه کوي خو کرکټون کې دغه لیکوال ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکې چې پوشم دا درد الفاظ نشي بیانولای خو که چیرته دا ناروغ خبري وکړي ډاکټر یې ژغ ووري مړه وسترګو ته ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیسته دا سادی رادیو ادبی مجلې په دې برخه کې د شاعر مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لېشلې لدوی مننه او د هم د دوی شعر
ستا پاستا پاستا لاسونه لوریخه مونر مزلفه لا آرام اوقیانوس جوړې ها او بلنې غرق سترګې ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته حیرانه وایستا حسن سیوا د ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمی باڼه دی واه وا لنډکۍ پکۍ دې زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو زه منم چې کمه نه یم په ښایست کې لتا زر کې خو څه کم دې را توایه نه پوهېږم چې به څه وي ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوزه لسپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را ته وایه ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښېږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نه شم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایه ستور مزلې را ته وایه آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نه شې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی یې معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تک دی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیر اړتیا ورته لري د ملګرو ملتو د راپور لمخې افغانستان د نړۍ څوارلسم هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی فریده سیال راپور لري
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروی د هڅو نتیجه ده په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی اسماعیل لاروی ازادي رادیو ته وویل
د نور نړۍ تجربه خو دلی د چې مشترک کار او ګروپی کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې مکه د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیز مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همداشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خبرېږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب او د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوه یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوی وي، چې دا مشترک تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته نتیجه ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه خغلې عارض وای.
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړي دي، چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده، چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. دې تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پین از د وینګ اف د برد یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان شزینه لیکوالو دربشت داستانونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاخلي کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان داسې او د هغه احساس چې څرنګه کم په دې په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د دې پروسې مرسته وکړه. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې دې داستان ته اسانه بهرنیان تصور نه شي کولای چې څنګه یو مثلا یو کونډه په زور له ورته واده کېږي. دا ورته ډېر جالب و چې پیاوړې ښځې هم افغانان شته، لکه یوه کیسه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سینکرکسه او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړې دي، هغه په کلي کې دې کارونه سره کړی دي، تصمیمونه یې ولې دې لپاره دا ډېر جالب و چې دا او دا سیاسي کارونه د فیمینیزم خو انت افغانستان کې نشته. دې لپاره ډېر جالب و
د ژباړې په وخت مو دا سیاستونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري، دا سې جملې کې د ژباړې په وخت و نه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر را نشي. څنګه دا د شې سره مخامخ شوي؟
دا په فکر کې ما ژباړلې دي، د دې لري حق چې لیکون کې او حق چې وایم کې، یعنی دا دغه استعداد افغان خو کې فکر کومه طبيعي ده، دې ډېر خپل لیکلي او فکر کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي یا کوم څه چې هغه ژباړې په محل کې لکه دغه یعنی مخشوش کېدل یا وایي لوستون کې مخشوش کېده، هغه بیرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیولای دی، د تر پوښتنه پختنم کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راوړو، یعنی کله ساده جمله ای ساده لیکل شي ولې جوار موضوعي، هغه بیا موږ د دې تر پوښتنه دېسته هغه ادبي
چوکاټ کې راوستله. زما مطلب دا مثلا افغانان په کیسه کې د سلیکي ز پاتیدم او نګنجان ته مې د سی وویل، پ
په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نگین ته میوول دغه ستونزو سره مخامخ نشو.
نه ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی، د ورکشاپونه کې هم ماج پاړه کوله افغانانو خو تا په پښتو بدري د ورکشاپونه وخت کې د لیټر د داستان د لیکلو او ساختمان بیانیدو ورته ویل چې کداغه چې یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص اخوانه کیسه وي.
دا خو غدا تخنیک اړخ شو زما پښتنه د نثر په برخه کې وي، نثر کې دغه سی وی اضافي شان په پښتو د سنونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو
بدل کا هغه تاسو آپشنونه ورکول تو نظرونه ورکول چې دا جمله تاسو د سیبلیکي دا بخره شي بیا به لیکوال په فکر کو کوښتل وي د لیکوال په خپو چې هغه بدل کی او کنه بدل وي نه کی هغه دا غوي پورې اړه لري. نو دا اې دې وخت کې دې قصه کې تغیر راتو
ک د داستان مکالمه تراشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمې لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري، خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مختنوري، یعنی یو اضافي جمله هلته هم تر سترګو کیږي. څنګه په دې ژباړه کې داسې شان هم ول؟
او هغه شیان نو په لومړی ژباړه کې وو، مونږ ته کله چې لومړی ژباړه وشو بیا اډیټر سره په اړه باسه چې کله انګریزي ته واوښتل بیا انګریز اډیټر د افغان مېبون سره په واتساپ کې د ټلیفونونو کول لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او اډیټر بیا دوی نظریات ورکول. د اډیټر نظریات همیشه د وخت لیکوالانو خو خول یا کله به سره موافق نه وو، نو دا هغه څه د باسلام د قصه اوس لا بیا به دوهم درافت پیدا شو، دوهم درافت نه پات پي درهم جوړ شو، نو دا هغه څه یو پروسه وا.
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوی کې سي اډیټ شوی دی، بیا اډیټ شوی دی، بیا په انګلیسي اوشتي دی هم داسې ده.
نو دا د اډیټ شوی دی یو اول نه درافت، دوهم درافت درهم درافت کې فاینل او بیا ژباړه یې هم دا هغه تغیر کیده.
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنډی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروا ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. لورین یې مننه دا کیسه سره او
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل جلې په خپل ځای کې را کېناسته د کړکۍ پرده یې چوله کړه، د باندې لا هم تیاره وه. د بیرته سر کېښود، د وره دسکیر وخوځېده، له دالیز نه د ښځې غږ راغی: حسنا ویښې یې؟ نجلۍ اړخ بدل کړ، په خوبولي غږ یې وویل: هو در وځو. نجلۍ ولاړه شوه، دواړه لاسونه یې په ملا ونیول، ارغیمه یې وایسته، تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او وی ویل: لیمی ولی می راوی خشا، امتحان دی هیر دی. نجلی و خوزیده سترگی رو نکلی: امتحان خو نح بجی دی، تروس خوش بده، تا دی باندی و گره سحار دی، حالا منز دی وکلا لگ درس با ووایو. دوالی دی باندی و واتی، سحار آتنی میوی، دوی انجونی لیوی خلی دروازی رو واتی. پلار کی یه پلاس کی نیولو سپینو کاغذونو تا کتل، خواهی چه بایل وستل، روستا دی نورنجونو سرا یو زاشوی. دی طولو پشندو موسکاوی خوریوی، دویوه تالار تا ورتا زای تا ننواتی. نیم ساعت با وطلیو چه یو درانا آواز زمکا ولرزاولا لحما غزایا چه دوی ورننواتلیوی سپیری دوری او دیور لمبی پورتشوی. امبولانسونه ودریدل، هماغ دوین جونه یه دی طولو تر مخه رویستی، پا پوینو لط پتوی دی بیروبار لمنزا یو سوی ناره راغلا دواری شهیدان شویدی حاغ نوری رو باسید.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.5 او اف ام 100.15
آزادی رادیوی ادبی مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلې. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یو خاطره سره واورو.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار سره ته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د رسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لارې مې شروع کړل.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغل مسعود لنن د وکاله مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدی باور دی چې ریاضت مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کوي چې هنر یې پسې وغوړي شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندۍ ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له دې څخه به واور
دا پښتنه سخته ده چې د تداول پښتنه راځي دا چې جواب نه لري زما په نظر. اور دا څه چې هر انسان یو درد لري، دا درد دین داسې چې په لفظونو کې ترسیموي، اما دین دې چې هغه په نورو کې ترسیموي. او دا ما کوم درد چې دا یاد ټولنې درد زما او دې درد چې دا غزه پر رسم کې خوران دي کوي شما.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دا درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، لدی سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه دا څه چې هغه د زړه درد مسپک شي، هغه ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی د دې رسم د انځور نو وروسته نو ماته ډیر څه احساس راکی، ځکه چې یو خو دا یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد سره مسپک شو، او بل دا چې تورنې ته یو شی ورک هغه نو د دې پر لری شي د دې ما کوم درد چې دا یاد دې کوم درد چې منظور کړی دا چې دې څنګه دې حس کی.
هنر ک یوې خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس باسی او د سره درد سپکوي، لیکن بلی خواته خو بیا دسته چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه دا سي چې نسپړل کیږي یا سخت شته انسان دې اظهار وکي. شاید ما سره ډیر داسې موضوعګانې وي کنه چې اوس دې اظهار قوت یې نه لرم، خو نیت مې کړی چې په آینده کې به زدا اظهار ومه. یا ځینې شاید داسې تبلوګانی یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمي وي چې ما رسم کړی وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړی، کنه د شیانو ما سره مبهم حالت پاتې شي وي. شاید دا تجربه ځینې لیکوالانو او شاعرانو هم لري، خو په بوتګره کې هم داسې چې ما شاید کړی نه هم دی. انداسې ځینې داسې تبلوګانی یا ځینې داسې دردونه دي چې ما پورې بيخي فردي دي، یعنی نور تمنه دی وړاندې کړی.
تاسو کله په پنسل باندې سره رسموي او د فیسبوک لاره هم خپلو لیدونکو یا خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنگ قلمونو باندې او کله هم دو بو رنگ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو بهتر ده چې څوک تعقیب کیاو کنه؟ تاسو لپاره د مرحله کې یاسي چې غواړي مختلفې خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي. زه به
مثال ورکوم، موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې د حکومت یو کیچې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې ځینې دردونه داسې چې پنسل کې ښه انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په عبور رنګونو کې ښه تصویرېږي کنه. نو داسې یو کوم ځان نه ښکړې ده چې ټول مارې نیولې دي، خو به تر دا چې سره به یو کار وکړي. او دی رسمه لپاره لمړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي د غنو رنگونه بیا اسانه کی.
تاسو ول چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولای شي، مثال ورکولای شي د خپل کومي تابلو؟
ما ډیر انځورونه کړی دي، مثال د هلمند دی، وغه مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدل او دا تصویر کوم په پنسل باندې ښاغ کو بل د پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه سړی ماضی ته بیا نوستالوجی ته ستنې د پنسل یعنی اصلا کې داسې هر رنگ او ځان ته خوند لري ځان ته رنگ لري ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنگونو سره ځینې شاید هغه د روغني رنگونو خوښي نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی بیا مجبوري کې چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړئ د دې خطر چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره کې چیرته پرتلکو شاته پاتې دی په جنو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو نو کچیرته دی اوریدونکو په خوشی په سولار سي فکر نه کوي چې لخپلو دردونو بل لري شي
دقیق اندازته چې په لستون کې هم پارک ده ځینې داسې دقیق لستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هسي دلته ماده لستون کنه هغه لستون کې مراد دي چې هغه دقیق لستون کې دي هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکې او په شاعرۍ کې هم دا مثال ورکو شي چې ځینې لستون کې کنه دقیق لستون کې چې تا شعر دي خوند هم خپل غلاره هم درته کوي نما دفن دا چې دقیق لستون کې یا کر لستون کې درک لستون کې یا لیدونکو د دماغ رسامي کنه نو هغه نزي الهام خلمات تشویق را کې ماته ډاډ راکې شي د غلاره مسته بیا
آزادي رادیوي مجله ل آزادي رادیو څخه اوري
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي مخکې تر دې چې په دې اړه د قسم جیر چې په ستا کوهلم کې تاریخ لوستای دی نظر لتا سره شریک کړم غزنی ته مخه کو هلته په روسیو کې یو شمیر ستکونکو تاریخي ځایونو ته ورخلي
نو لس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکو دی د زینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ترغلی
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه او نهرونه ملیدنه وکړه
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی عبدالرحمن وای د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډي او جنو نورو تاریخي ځایونو په اړه په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو خو دا لومړی ځل دی چې ځینی مخامخ ویني هغه زیاتوي د خوشاله احساس کوي چې له خپل استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري
زماله پر خپل تر ټولو جالب ځای چې واغه خپل د غزنی افغانۍ خار یا بالا حصار سي تر ټولو ډېر زیات افغانۍ تاریخ لري نو په همو خاطر باندې زماله پر ډېر چا
د غزده کوونکې غشتنه کوي چې د لیسو شاگردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل سي او بیا د دغه شاگردانو ترمنز د دغه تاریخي ابدو په اړه مناظره جوړ سي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي دا په داسې حال کې چې په دورستیو کې د جنو لیسو شاگردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي ترڅو له هغه څخه لیدنه وکړي او په اړه د استادانو لوري معلومات ورکړل سي اسد الله کملزی په غزنی کې د وی خصوصي لیسې د تاریخ مضمون شون کیدای نو موري د غزنی تاریخي منارو ته د خپل لیسې یو شمیر زده کوونکو راوستي دي دای وای دات و هم زلدی چې د خپل لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي
موږ لمړی آرشیپ او بیا موزیم تلاړو د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه ولیدنه وکړه ورسته لږ بیا زوړ خار او بالا حصار ته ورغلو هغه مو ولید د واغه تاریخي مانې او پاتشونه مو کتل له هغه ورسته اوس راغلی د منارونو په سیمه کې او د غلط محمد زتی سفر پاید رسیدل
شاغلای کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنې سفرونه ګټور غني او د زیاتې دوه غشتنې کوي په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هو تکوایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنې وکړي نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي لا هغه سره یې مرسته کړې ده
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته رسو او حملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبیده، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسم زیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد په خپل لټ شیغه جینو ته هغه پیښې چې سوي دي د لنزدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پیښې په ځوندۍ بڑه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې بلکې په یو عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلق ورته راځي هغه اوس سویچ دی، د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یو غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې او د څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پیښې انتقال کې شاګردانو ته او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پیښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلت یو عموماً د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پیښې چې کله موږ لولو په متونو کې په تاریخ په کتابونو کې دا نه یوازې پیښې دي او روایت دی، بلکې دا هغې لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدهیي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموماً دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې جینې رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي د افغان انګلیس جنګ چې کوم تاریخي مقامات دي لکه کابل بالا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودل سي چې دغه پیښې نه یوازې چې دا متون دي مړه دي په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پیښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د جینو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. عموماً دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم دی چې زده کوونکي په یو احساساتي ډول باندې له پیښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموماً یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبارډ شول. دا تر ډېره یو متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل سوی دی د هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بله مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې دوی په خپله تاریخ زده کړه سي، دوی په خپله تاریخ تولید کړی سي، دوی په خپله تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، دی خپله لاغجین یو خپل تصور پیدا کولی شي. دی له دغه عموما تنګو څنګه ورته ووایو تنګو نمونو چې صحیح دی او غلط دی یا که څه وي بد څه ویلی دي نه، دی راوځي او عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی سو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړي سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغسې یو ماخذ دی، دغسې یو متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي، تاریخ په هغې کې ثبت دی، په هغې کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورځي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی دی. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو ربونه وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه. د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشانده. د اندر رور ګویشت نومېده. دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی. چیرته چې زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مزکی د اندر وی. د دې دوو ورونو پاړه په زړه پورې نکلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پسترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمونږ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې دغه عبادت کړه. او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې پاغي کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب نو اندر. او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي. نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ تراغه، یو غاټه تیګی د غره لسر را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې دل کل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر تې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکل شخص و. سختی او غټې تیګې توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته راتیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټې تیګې پاړه وړاندې وویل.
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي. نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي. دواړو ډېروي کې یې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېروي باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زیرا او ټول چې دوی له شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې وی وی خو خو چې تیرې وې دی ځای نه کړي. نو دې دې زی هلته یو دورما یا د سیو ډنډر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی. نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغه باندې شوده پای پوندیسکي او دا تیرې پاتې کیږي. نو تیرې چې پاتې شي بیا تیرې راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي څپېړې دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسی. تر بلې ویمو زحمت چې بر په خدای